درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو یو تازه راپور وایي له ګاونډیو هیوادونو استل شوي افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنرۍ په ګډه خپور کړی، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخیستل شوي دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي. په راپور کې هم داراز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې د مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غستوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې مولوي غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 45 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوي غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزدوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزدوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت یې په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د وی غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیرنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښه لزای د روسیې د دولتي رسنوي لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیرنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینګ ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیمایی که انگلستان تا ولاده شی او حالتا با دره تیست لوبی وکوی. هم دارست ده هند و سرلانکا لوب دلی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور با توب کوی. انگلستان تا با ده یوریزنیو او شل او وره سیالویو لپاره ورشی. زمون شخل آزادی رادیو آوری. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته په زور ځینې ستانه شوي کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوي. نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده، ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي.
مور مې فشار تکلیف لري، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګه رخلي اضافه کوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو.
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې خپور شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو بندي کولو او شخص سی امنیت گواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورته ژمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانه شوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیې مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقونو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څانګې دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هېواده وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې بندې کېدو او همدارنګه په ټکو یې شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي او په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو نه څلوېښت کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیزه راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هېواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستان ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو. د یونما د بشري حقونو څانګې هم دې راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو دا اداوې رد کړې.
د یونما دا راپور مطلب څنګه ردوو؟ حقیقت نه لري. کې چې افغانستان اسلامي امارت د یافي فرمان چې د علي قدر امیر نومي جناب شیخ صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی، دغه بشپړ ډول دغه تحقیق په موخه مونږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوا لاندې راوړي. په همداسي یو راپور د یونما نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشي په ولایتو کې، او دغه موضوع سره چې د یونما د راپور څنګه دی ګواکې ځینې افغاني کسان مشکلاتو سره مخ دي، او ټول چې هیات راغلل په کامل د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ شوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هېواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د P1 او P2 کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغو افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی، او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناڅاپي ډول درول شوی، او له دغه هیواده د استلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې چټکی او زیاتې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو او د دوی د نیولو او استلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د P1 او P2 کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولې، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو نشتون، او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري استلو بهیر تیزېدو ته پیښ د ټینګار کړی چې بیړنی بشري وضعیت کې ژوند کوي، او د هغو ژمنو د عمل کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نورو جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال اس ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
پوکلس کلورو کلورو رئیس په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوی یو. د څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د P1 او P2 پروګرامونه بیا پیل شي، او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل امیش افغان کډواله او د پیو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې لوګدې مودې انتظار ستړي سوي، او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خبره اندېښمنه ده. وای
همګي مو به تشویش سیم بس را وسته متا اطفال مو به تکلیفای روحی روانی گرفتار شدن.
اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دي. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي، او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او مونږ په دې ناسرګنده حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې مونږ ډیره مایوسه کوي. مونږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربانه دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او مونږ انتقال شو او له دې ستونزو
وسو. په دې سرخلاصي لیک کې چې د P1 او P2 کیس لرونکو ښځو، نارینه وو او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته لیکل شوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسولیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي، او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیرای مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکوونکو سره همکاري کړې او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي و چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د پی1 او پی2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیږد د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټک او له فشارونو ډکه نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
مور می فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره دې کې مال ګډې رقم استفاده کو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور می همدا مال ګرخلی اضافه کوي، وای مال ګې کم ده.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خويندې کله مور مال ګپټوي د پلان لسترګو بیا بورا پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي رادیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا بیره ورځي چې ماته بوره واچوي، نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که د ته بوره ورته نه ورکو یا ورته چې بوره درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
درمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکې ده. دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوښتی، چې نورې روغتیایي ستونزې هم ورته پیدا کړي، خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي او د دوی وینا هم ورته بې ګټې ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته هیڅ توجه نه کوي، خپلو خوړو ته که موږ ورته هر څه وایي زامنې لورګانې ورته همیشه وایي دا چې وزن یې زیات دی په لاره تللی نه شي، د پو په درد باندې گرفتاره ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبانه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل فهم د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمي ناروغۍ په مورد کې هم ځان ساتنه ډېر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول، د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بورې لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار چاغی او د زړه امراض په برخه کې ضروری او ګټور دي.
دی وایي څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول له ځانه ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې که کېږي هم ډېر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. هر وګړی باید د خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډېر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یوه فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2012 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوی چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور آخوا
د خوست شهر په اړوندو ناحیو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8.5 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاده دوو پروژو کې تر اداري کمپلکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دیاره داراپور
په خوست ښار کې د موټرو د نوي بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بېلابېلې پروژې پلي شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسو په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کوو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي، او یو سل نه هتیا لوی پلسکونه، لس دانې کوچني پلسکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال دا دوې نوې پیلېدونکې پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسېدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو لټه ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نه موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلکتي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو په اینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیار دو خود نه ډیر کسونه چې روزنا ولا ته ډیر کسونه چې تدا پوښ شي هو ډیر سہولت وي. دا خبره ده دا هر دغه د ځان داخل موږ نه قبول کی، نو دا سلام چې کوم د جو سی په خوای دا ډیر مهم سره راغلی خو سن موږ دی پره
دی یادونه ورده. په خوست ښار کې هغه استوګنیزی پروژې چې په ورسته دوه لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې رید کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولی شوي، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1500.
نن د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبري کوو. یونما وایي چې نړیوال د افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي، ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له 8 تر 8 بجو. بشریت په ورستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړه وړاندې کوي.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. توویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولي او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. دا واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي، په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
س
سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بین که در نخست خبرها را مرور کنیم. ملل